ازادي راډیو د نن ورځې مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په استانبول کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې انتقاد وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه پڅه پر مخ روانه ده. د فساد پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ د ولسمشر د دوهم راستیال د انتقادي څرګندونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم په همدې خپرونه کې لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړی.
ننګرهار کې چارواکي وایي د ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تور دوه کسان نیولې دي. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته رسیدو لپاره نن د درېمې ورځې لپاره خبرو دوام درلود. او د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو ورشندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جاپاني ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تور دوه کسان نیولي او همدارنګه د دې پیښې د څېړنې په هدف له مرکز څخه یو هیئت جلال آباد ته ورغلی. د ننګرهار والي نن د امنیه قمندانۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل د ډاکټر ناکامورا د وژنې د عاملونو د موندلو په هدف د ولایتي ادارې په رهبرۍ ګډو امنیتي ځواکونو هلې ځلې ګړندۍ کړي او له مرکز څخه هم تخنیکی ټیمونه د دوی مرسته ته ورغلي. جاپانی ډاکټر ناکامورا چې لوګدو کلون رئیسی په ختیس کې د اوبو لګولو، کرنې او روغتیا پر یو شمیر پروژو کې په کار کولو بوختو، تیره چار شنبه په ننګرهار کې ناڅرګنده کسانو له خپلو 15 افغان ساتونکو سره وواشه. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته د رسیدو لپاره نن د درېمې ورځې لپاره خبرو اترو دوام درلود. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره پر هغه څه بحث کوي چې د خلیلزاد مطبوعاتي دفتر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول او بالاخره یې اوربند ته رسیدل بللي. په نننیو خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي په هرات کې 2500 نمرې مځکه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، راستنیدونکو او په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د قرباني شوو کسانو کورنیو ته ویشل کیږي. ښاغلی بلخی نن هرات ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې ویل د استوګنې د کورونو د جوړولو لپاره به دا نمرې د زندجان ولسوالۍ په سعادت خارګوټ کې وویشل شي او د ویش لړۍ به یې شپږ میاشتې دوام وکړي. په هرات کې یوازې داخلي بې ځایه شوي تر 150,000 زیات کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست سره ثبت دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستې قمندان وشل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نوموړی وویل دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي، بلکې له موټرو ښکته شوي او وژل شوي. بل لور ته بیا د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکي د دغه سرتیرو شمیر 9 تنه ښیي او وایي مړی یې په یاده سیمه کې پر سړک پراته لیدلی. د هلمند د والی ویاند وایي نادلی ولسوالۍ کې اردو یو پوځي مرکز ته نږدې د نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې چاودنه کې 15 سرتیري وشل شوي. عمر سواک نن ازادۍ راډیو ته وویل پېښه نن د 11 بجو په شاوخوا کې رامنځته شوې ده او 15 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. هغه ویل دا چې پېښه د ولسي خلکو کورونو ته نږدې شوې او پکې د ولسي مرګ ژوبل احتمال هم شته. تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه وختل نوم یاد شي د ازادۍ راډیو ته ویلي وو په دې پېښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی او حکومتي لوري ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. تاسو لا ساده ریډیونه خبرونه اورئ. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند شمالي ټاپو په ختی ساحل کې یو د ورشندونکو راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. وایټ آیلند چې دا ورشندونکو په کې راپورته شوی درویش کسان په کې ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د ورشندونکو د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا سل تنه موجود وو. پولیس وایي سیمه کې د الوتنو لپاره ممنوع زون رامنځته کړی او لږ تر لږه د یو ټپي روغتیایي وضعیت خراب بللی. د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آرډرن نن په یوه خبري غونډه کې وویل د دې طبیعي پیښې پر مهال په ټاپو کې یو شمیر سیلانیان موجود و چې نیوزیلندیان او بهرنیان پکې وو. نوموړي ویلي پولیس د قربانیانو سره د مرستې او ژغورنې لپاره هره ممکنه هڅه کوي. د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه په راکټونو لګیدلې چې پکې یو شمیر امریکایي پوځیان او ډیپلوماټان میشت دي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي چې شپږ عراقي سرتیري په دغه راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې یې د دوو وضعیت ښه نه دی. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیه د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینې په معلوماتو کې د روسیې لخوا لاسوهنه بلل شوې ده. دا خبرونه
لازا دی رادیو مخامنه خبری مجله و ری قدر من اوریدون کور اصرا و سی ده دی خبرونه پا دوام که راپور نخبرو. و باوری چه ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه په څه روانه ده او ټینګار یې وکړ چې په دې مبارزه کې ټول باید خپلې هڅې چټکې کړي.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسته مبارزه با
د ولسمشر دوهم رستیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت کوټلی ګامونه اخیستي خو په دولتي ادارو کې لا هم فساد شته. له خیالي ښوونځیو او سرتیرو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له معترضو کاندیدانو سره له پرونۍ غونډې تر وتلو وروسته نورې خبرې نشي کېدای.
کمیسیون یو مذاکره کننده نهاد نه دی او په دې بر نور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او گفتگو د لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دغه اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم وایي د ایران او امریکا ترمنځ په روانه لانجه کې د منځګړتوب هڅه کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا زړه یا د استانبول د پروسې په کنفرانس کې د وینا پر مهال انتقاد وکړ چې له تروریزم سره روانه مبارزه پڅه ده. هغه ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ټول خپلې هڅې چټکې کړي. د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیول او پر طالبانو د اوربند ټینګار د ولسمشر د خبرو بله مهمه برخه وه. صفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو اتمه غونډه نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرانیسته. د افغانستان جمهور رئیس د غونډې لومړی ویناوالو. د هغه وینا په څو مهمو مسایلو له هغې ډلې له تروریزم سره پر مبارزې، افغان سولې ته د رسیدو په لارو چارو، له مخدره موادو او جرمي شبکو سره پر مبارزې او د افغانستان د حکومت په لاسته راوړنو متمرکز وه. افغان جمهور رئیس انتقاد وکړ چې له تروریزم سره مبارزه په څه روانه ده. د هغه خبرې د افغانستان ملي ټلویزیون خپرولې او ژباړلې.
باور دارم که اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسته مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشته است بسیار کوتاه، گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با همدیگر کار کنیم، به صورت خلاقانه و ابتکاری کار کنیم تا بتوانیم که در اسامی عرصه ها برای همکاری بین المللی و اتصال منطقوی به خاطر مبارزه با این تهدید مشترک استفاده کنیم.
افغان سولې په برخه کې هغه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا شویو هڅو ته اشاره وکړه. هغه همداراز د راتلونکو پلانونو په اړه باندې هم خبرې وکړې. ولسمشر وویل د طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی و او لازمه ده چې طالبان له دوی سره چې اصلي لوری دی خبرې وکړي او سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې طالبان باید اوربند وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی وروسته خبرې وکړې. هغه لومړی ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایي او ویل چې د سیمې د ستونزو د حل لپاره د آسیا زړه استانبول پروسه ډېره مثمره تمامه شوې. هغه ویل افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او لازمه ده چې نړیواله ټولنه ورسره مالي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه ویل ټول مسؤلیت لري چې له افغان حکومت سره سولې او ثبات ته د رسیدو په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان د سولې او ثبات او ټولنیزې اقتصادي سوکالۍ په هدف د همکاریو په خاطر جوړه شوې. په دې پروسه کې چې افغانستان دایمي غړی او ریاست په غاړه لري، پاکستان، ایران، هند، د منځنۍ آسیا هیوادونه، سعودي عربستان، روسیا، چین او ترکیه او ځینې نور هیوادونه چې جمع یې شمېر 14 ته رسیږي بشپړ غړیتوب لري. 12 نور هیوادونه امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنه او ګڼ نور دولتونه د دغې پروسې ملاتړي غړي دي. نور نړیوال سازمانونه هم د دې پروسې په ملاتړ هر وار په ناستو کې ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د دسمبر 9 نیټه د اداري فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال نن وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو سیستم په جوړولو کې د هڅې ناکامې وي. سرور دانش په کابل کې د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې یو شمیر ګامونه پورته شول خو کافي نه و.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت ترسره کړي کارونه له نیوکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش د غناسې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. ښاغلی دانش معلوماتو ته د لسرسي قانون تصویب، له اداري فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسؤلینو د شتمنیو ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو او ګڼ شمېر نورو کارونو ترسره کېدل د حکومت لاسته راوړنې وبللې. خو دی وایي له دې ټولو سره سره له هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام، اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی.
د وای د دې ټولو کارونو سربیره باید وایم چې موږ له فساد سره د مبارزې لپاره د بنسټ جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواکي دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي.
ښاغلی دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکوونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور د کمولو او د ناسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی. د ښاغلي افضلی په وینا کې څه هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده چې د دې پدیدې د لمنځه وړلو په هدف یو خپلواکه اداره رامنځته شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي، خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمی چې یم متوای چې فساد د افغانانو په ورځني ژوند اغیز کړی او په دولتي ادارو یې د دوی باور کم کړی. ښاغلی یم متو رسنیو ته په استولي خبر پانه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو پر تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. افغانستان په داسال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې څخه انمنځنه کوي چې د روڼتیا د نړیوال بنسټ د راپور پر بنسټ افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له 5 فاسدو هیوادونو شمیرل شوی چې له شمالي کوریا وروسته د آسیایي هیوادونو لومړنی فاسد هیواد بلل کیږي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
د سمنګان ولایت د حج او اوقاف د ریاست په تشکیل کې د خیالي ملا امامانو د شتوالي موضوع په اړه راپورونو یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د داسې اسناد او شکایتونه یې ترلاسه کړي دي چې له مخې یې د دغه ولایت د حج او اوقاف د ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان ښیي او وایي چې تنخواه د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا ادعا نه تاییدوي. د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسګونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزي حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسګونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالیږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونه توانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر را واخلو، خو د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزی ازادې راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یوه فعال او شفافه اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکوونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقې په خبره چې تر دمه جوته شوې چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکوونکو غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکوونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. په دې پیښه کې لومړی چارواکو د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی خو اوس چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر لوړ شوی دی. الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب،
بله تکل صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل د دې پیښې د پیل نه چې څه ویل بیا تر دې دمه بیلابیل ارکام وړاندې سول. د هلمند والی وایند عمر ځواک بیخي په لومړي سر کې ویل چې دوه نفره ټپیان شوي د ملي اردو، وروسته دوه نفره وژل شوي تایید کړل. موږ وروسته د 215 میوان کل اردو څخه خبر پانه ترلاسه کړه چې په دې پیښه کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. خو په دې وروستیو کې د ملي دفاع وزارت څخه یو اعلامیه خبره شوه چې په هغه کې د 50 سرتیرو د ملي اردو د 50 سرتیرو د وژل کېدو او د دریو نور د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. طالبانو په دې چاودنه باندې د ګڼو سرتیرو چې هغه کمانډوي او د ملي امنیت خاص ځواکونه چې په څنګوريانو مشهور دي د دوی د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کاري سوپ یو اعلامیه رسمي تاسو ولیدل چې 250 تنه وجلی دیما عمر ځواک جمع 215 میوند کل اردو مطبوعاتي دفتر او خپل دفاع وزارت دا خبرم په کلاکه رد کړی دا او دومره ستر تلپاتې نه دي تایید کړي. په عین حال کې موږ د سیمې څخه خلکو خبرونه راکړل چې دا زورور چاودنه وه او دا چې دا پوستي اهالي او کلیوالو سیمو ته نږدې دي، نو د ملکي کسانو ځینې کورونه هم نړېدلي دي. اما د ملکي تلفاتو په اړه دقیق مستردي ویل شوي چې مرګ ژوبله اوښتې ده که نه، خو هغوی ته مالي خسارات رسېدلي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو په اړه جزئیات اورول. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور نو وخت نه لري چې له معترضو انتخاباتي ډلو سره خبرې اترې وکړي. د دې کمیسیون له قوله دا وروستی چانس و چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا پرون هغوی له دې غونډې نه ووتل، نو دوی ویلې چې له دې وروسته به دوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلو کارونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، نو د مسؤلیت د بحران مسؤلیت به یې پر غاړه وي. امید ظهیرمل راپور راکوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو له استازو پر ټاکنو د څار بنسټونو، ګوندونو او مدني ټولنو سره له ناستې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار له معترضو ډلو سره مذاکره نه، بلکې د قانون له مخې پرېکړه ده. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته د مذاکراتو لپاره وخت نه لري.
کمیسیون یو مذاکره کننده نهاد نه دی، په دې برنور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او گفتگو د لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دا اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی د لپاره، بدبختانه چې دوی د جلسه تر کړل فکر نه کوي چې بل داسې چانس دی.
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله چې پرونی له کمیسیون سره جوړه شوې ناسته تر کړې وای، د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وړاندې خپلې پریکړې کړې او نه غواړي چې قانوني مسیر ته راوګرځي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د دوشنبې پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل دوی لا هم هیله لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
کمیسیون انتخابات هنوز هم
د وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس هم فرصت لري، شاید زیات وخت تیر شوی وي، مګر بیا هم که وخت پات شي باید قانون ته راوګرځي. هغه څه چې ښکیل لوري او د افغانستان خلک قانع کوي او هغه څه چې کولای شي د افغانستان راتلونکی تضمین کړي قانون دی. قانون ته درناوی او د قانون منل موږ هم دا غواړو. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکیچ، سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټولې کړنې د قانون او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي له اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
نو مقابل لوری باید دې ته آماده شي چې کمیسیون لومړنۍ پایلې اعلان کړي او هغوی دغه موضوعات شکایت کمیسیون ته تعقیب کړي. نو اضافه له ځنه فکر کوم چې کومه حل لاره نه لرو، که دا پروسه نور هم ځنډېږي په ډول ډولونو په دې کې نوې ننګونې، نوې خنډونه، حتی د اعتبار د مشروعیت موضوع هم رامطرح کېدای شي.
د یکشنبې په ورځ د معترضو ډلو په ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي ناستې ته هیله مندي دا وه چې کېدای شي د روان کړکېچ حل لارې پایوي، خو ښکاري چې لا هم ښکېل لوري په یوه او بل د باور جوړونې په برخه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په اوو ولایتونو کې لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو بیا شمېرنه او څېړنه نه ده پیل کړې او تر خوا بیا معترضو ډلو ګواښ کړی چې دوی د کمیسیون د کارونو پر دوام له نورو مشروع لارو هم ګټه پورته کولی شي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورند کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحلا انوري له دوی سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
د کونړ اوسیدونکو وای په خوای په اسانه د ډیورند کرخې دواړو خواوته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوند کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وای:
کرونا وشول چې لارې بندې نواپاس او دغه خلار بند د اورتا طرفونه چې کوم د ټول بندي، نو موږ هغه قام یو غم د یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دادی چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې هم په اسانه باندې نه ملاوېږي غریب غربه خلکو ته، دغه پاس او نه پاس دا لارې هم بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي، اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی رشتہ داری لري، یو بل سره تګ راتګ لري. موږ هیله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاصې کړي.
دوی وای پخوا به د ناواپاس غاخي کنډو بنشي او دوکلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړې پرتې دي. خلق وای د فرضی کرخه دواړو خو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزی پختونخوا د باجوړ وسیدونکو مولوی خانزي بوای د لارو بندیدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو لامل یې د کونړ وسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوی او سوداګري لمنځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و بدې لارو باندې تجارت کو کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لارې د کاروبار د پاره د تګ را تګ د پاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارۍ د لاس ردی سیمه نه بار دی، د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي، چې دغه تجارتی لارې چې دادی کولاو کړی شي، باغې ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړی شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس بیا کوښښ پیل کړی چې د ناواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لارې پرانیزي، یوې د پاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دلته جوړې کړي، په دغه نه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجه او خپل نورو ادارو ته مخته مسؤلیت سپارلی ده. هم دواړه لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جاپان صدر اعظم وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ په روانه لانجه کې د منځګړتوب پلان لري. شینزو ابی نن وویل د ایران ولسمشر ته یې بلنه ورکړې چې د هیواد ته راشي او په دې اړه خبرې اترې ورسره وکړي. جاپان چې د امریکا نږدې متحد دی له ایران سره هم له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابی وایي هیواد د ایران د ولسمشر حسن روحاني کتنې ته تیاری نیسي، ځکه غواړي چې د هغې اټومي لانجې په هوارولو کې پراخ رول ولوبوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ راولاړه شوې ده. ایبي چې په توکیو کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې دغه راز وویل چې دا هیواد همداشان غواړي چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي. له جاپانه د ایران د ولسمشر حسن روحاني پر کتنې خبرې روانې دي. نړیواله ټولنه له جاپانه چې له متحدو ایالاتونو سره شراکت لري او په عین حال کې هم له ایران سره له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري، تمه کوي چې وضعیت ته رسیدګي وکړي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې جاپان چې د تیلو په برخه کې په سلو کې اتیا د ایران په تیلو متکي دی، د دې هیواد صدر اعظم په تېره جون میاشت کې هم ایران ته تللی و چې ایران او متحده ایالات دواړه دې ته وهڅوي چې د کړکېچ د کمولو لپاره په خپلو خبرې وکړي، خو دغه هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی که څه هم جاپان ته د ولسمشر حسن روحاني د ورتلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د دې هیواد رسنیو ویلي چې دغه سفر ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. له مالیزیا څخه د روحاني د پلان شوې کتنې مخکې یا وروسته ټاکل شوی چې ښاغلی روحاني د اسلامي هیوادونو د کنفرانس په سرمشیزه کې چې مالیزیا به یې کوربنه وي ګډون وکړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په مئی میاشت کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او له هغې راهیسې پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د واشنگتن بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صنعت ډیر اغیزمن کړی دی. دغه بندیزونه ایران نه پرېږدي چې پر بهرنیانو اومه تیلو پلوري، هغه چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کېږي. دغو بندیزونو ته په پام سره تهران هم په تدریجي ډول له هغو ژمنو په شا شوی چې په شوي اټومي تړون کې کړي دي. د جاپان صدر اعظم زیاته کړه جاپان به تر خپلې وسې هڅه وکړي چې د دوامداره خبرو له لارې په منځني ختیځ کې کړکیچ کم او وضعیت ثبات ومومي. ښاغلی ایبي وویل د دې تر څنګ چې جاپان به د هېواد ته د تیلو لیږدولو د کښتیو امنیت تامینوي، د انرژۍ خوندي کولو ته په پام، دا د جاپان دنده ده چې په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل خبري مجله پاتې ده چې دا خبري مجله زرغونه